السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د شورو ورځ 2023 کال د اگست میاشتې 13 نیټه ده. ملي همیر صادم او د مشال ریډیو د سهار 10 بجو په خبرونه کې مو هرکلی کوم. په خبرونه کې د قبایلی سیمو پښتونخوا پاکستان او سیمې په اړه د ریپورټونو ترڅنګ هفتوار پروګرام سروې لرو، خو اول د دې سات تازه خبرونه اورو. اول د خبرونو سټیکی د قدرتی ناپریدونو پر وړاندې د مبارزې قومي ادارې خبرداري ورکړې. په راتلونکو 24 ساعتونو کې خای په کابل سیند او د دریای سیند کې د لوړې کچې سیلاب راشي. په اسلام آباد کې پرون د ورکو کسانو خپلوانو د جبري تختونې خلاف مظاهره کړې، او د یوکرین ولسمشر وایي په داسې حال کې روسي بمباري او پارونه دوام لري چې د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د سار ډله کیف نه زاپوریژیا اټومي مرکز ته پلار ده. تفصیل د قدرتی ناورینونو پر وړاندې د مبارزې کامی ادارې په راتلونکو 24 ساعتونو کې په نوخار کې د کابل سیند او په تونس کې په دریا سیند کې د لوړې کچې د ممکنه سیلاب خبرداري ورکړي. د ان ډی ایم ای په ویب پاڼه دغه خبرداري پرون شریک شوې او پکې متعلقه ادارو ته د موته توسېدو خبر ورکړل شوې. د دې ترڅنګ په ولسم د احتیاط او د انتظامی سره د تعاون کولو غږ شوې دي. ان ډی ایم ای پرون په خپل رپورټ کې ویلي چې په پاکستان کې له جون 14 راهیسې د اګست تر 13 په سیلابونو کې 1,600 دیش کسان مړ شوی دی. اخوا د امریکا پرمختیایي ادارې په پاکستان کې د سیلاب ځپلو د مرستې لپاره د 1,000,000,000 اضافي مرستې اعلان کړې. په اسلام آباد کې د امریکا سفارتخانه پرون په خپل ویب پاڼه لیکلي چې د بیړنیو بشري مرستو سربیره امریکا د روانې میاشت په پیل کې د 1,00,000 منظوري هم ورکړه، سو دا باوري کړل شي چې په راتلونکي کې د سیلابونو د مخنیوي په لارو چارو کار وشي. په انال کې د پاکستان بهرنیو چارو وزارت پرون په ټویټر پاڼه په بیان کې د چین د مرستې څخه مننه کړې. په بیان کې ذکر شوی چې چین پاکستان ته د 100,000,000 امرستا اعلان کړی دا. بلخوا وزیر اعظم شهباز شریف پرون په اسلام آباد کې خبریالانو ته ویل چې د سیلاب ځپلو لپاره راټول شوی ټول امداد به په شفافه توګه د متاثرینو پر بهاله خرچ کیږي. په اسلام آباد کې پرون د لادرکه کسانو کورنو د جبري تختونې خلاف مظاهره کړې. د اسلام آباد په ډی چوک کې د ورکو کسانو خپلوان د غیر سرکاري تنظیم ډیفنس آف هیومن رایټس تر سوري لاندې د ورکو کسانو نړیوالې ورځې په مناسبت راټول شوي وو. د مظاهرې یو ګډونوال جمشید مومند په دغه موقع مشال ریډیو ته وویل مظاهرچیانو له حکومت غوښتنه وکړه چې ورک شوي خپلوان د عدالت ته حاضر کړل شي، سو خلاف عدالتي کاروایی شو که بېګناه ثابت شول نو بری دې کړل شي. په پاکستان کې د جبري تختونې تور په ریاستي ادارو پورې کېږي چې هغوی یې په بیا بیا ردوي. د یوکرین ولسمشر خبرداري ورکړې چې روسي ځواکونه په هغه لاره کې پارونه کوي چې د ملګرو ملتونو اټومي ادارې سارونکو یوه ډله له کیف نه د روس تر کنټرول لاندې زاپوریژیا اټومي مرکز ته د ورتګ پر مهال ورڅخه تیریږي. ولادیمیر زیلنسکی پرون ناوخته دا هم وویل چې د یوکرین په جنوب کې د روس تر کنټرول لاندې د دغه اټومي مرکز شاوخوا بمباري دوام لري. زیلنسکی دا خبرې وروسته له هغې وکړې چې دغه دفتر د ورځې په پیل کې اعلان وکړ چې نوموړی به د اټومي انرژي نړیوالې ادارې له مشر رافائل ګروسی او یو شمېر نورو کارپوهانو سره ویني. د ادارې ډلې یو شپه مخکې د یوکرین مرکز کیف ته په بیړني توګه په دې خاطر رسیدله چې د اټومي مرکز د امنیت چارج واخلي. زیلنسکی وویل د روس د اقداماتو له امله د اټومي ناورین خطر د یوې ګنټې لپاره هم نه دی لرې شوی. تمه کیږي چې د اټومي انرژي نړیوالې ادارې زر تر زره 1,500 کیلومتره د زاپوریژیا مرکز ته سفر وکړي، خو دا لا معلومه نه ده چې آیا روسي ځواکونه به ورتال ته د تګ اجازه ورکړي او که څنګه. او وروستۍ خبر د سپورټس، د شل اووریز ایشیا کپ په لوبه کې د افغانستان لوبډلې بنگلاديش ته ماتې ورکړه. دغه لوبه پرون د متحده عرب اماراتو په شارجه سټیډیم کې وشوه. بنگلاديش په ټاس ګټلو سره اول بیټنګ وکړ او د 2 وکټو په نقصان افغانستان ته د 123 منډو هدف ورکړ. افغانستان د نجیب زدران د ښه بیټنګ پر اساس په 19 اوور کې د 3 وکټو په زیان خپل هدف پوره کړ او میچ یې وګټلو. په دغه میچ ګټلو سره افغانستان په خپل ګروپ کې د سوپر فور پړاو ته ورسېدو. مخکې افغانستان سریلانکا ته هم ماتې ورکړې وه. د ایشیا کپ کرکټ لوبو کې د پاکستان، افغانستان، هند، سریلانکا، بنگلاديش او هانګ کانګ لوبډلې برخه اخلي. د ایشیا کپ د پای لوبه به د سپتمبر په 11 کېږي. دا د مشال ریډیو خبرونه. خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدلو سورزو خپل لومړی رپورت طرف ته. په بلوچستان کې د پشکال بارانونو او سیلابونو کې په لویه کچه ځاني او مالی تاوان رسیدلی دی. د رسمي شمیرو سره سم په سیلابونو کې په زرګونو کسان بیر کوره شوي دي. د تیرې یوې اونۍ راهیسې د کوټه په ګډون د صوبې په نورو برخو کې د ټلیفون او انټرنیټ ترڅنګ د بجلی او د ګیسو نظام ګډوډ شوی دی. د سند او خیبر پختونخوا سره د بلوچستان د سړک او ریل ګاډي له لارې رابطه هم اغېزمنه شوې ده. حکومت وایي چې د صوبې د سیلاب ځپلو په بحالیا کارونو کې به وخت لګي. د کوټې نه د مشال ریډیو خبریال ایوب ترین اورو.
بلوچستان کې د پشکال د بارانو لړۍ په څلور دېر ضلعو کې یې په لویه کچه مالی او ځاني زیانونه اړولي دي چې له امله په زرګونو خلک دا وخت بې کوري سره مخ دي. د اګست په 13مه نیټه د ضلع مستونګ په تحصیل دشت کې پخوانی کونسلر ملک لونګ خان ریسانی و مشال ټیډو ته وویل چې دلته په سلګونو کسان د تیرې جمعې راهیسې راغلي او په دوی کې زیاتره د سند اوسېدونکي دي. څوک چې په دشت کې د خښتو په بټیانو کې کار کوي او د دوی سره ښځې او شومان ورسره دي. لکن د حکومت له لوري دغه اغیزمنو سره تر اوسه څه مرستې نه دي سوي.
کلی بنګوزای په بچت سوی دی، کلی پیرکانی بچت سوی دی، کلی رحسانی، کلی کورد، کلی جتک، نه بټه والا بچت سوی دی، ماجی سوی دی، زموږ دا خواست دی اے سی سنکی دلته میدانونه دی، دلته خیمه جوړ سي، دلته کیمپ جوړ سي، ڈاکٹران بلا سي، دا خلق ته دوائی بلا سي، پاؤن بلا سي، خوراک بلا سي، وزیر اعلی باندې زما افیل دی، بالا افسران باندې زما افیل دی، ته خدای د پاره دا خلق دا ډیم
لیکن د سړکانو د کامی ادارې نېشنل های وی اتارټی په مرسته صوبایي حکومت د هلو ځلو په نتیجه کې د کوټ کراچی او د کوټ ډیر غازی خان لاره اوس خلاصه شوې ده. خو د کوټ سیبي سکر لاره لا بند ده، ځکه چې پر دغه کامی سړک باندې نه هوازي ډیر واړه پلان اوبو وړي، بلکې سړک ته هم په لویه کچه زیان اړولې دي. او په نتیجه کې د تیرو څو ورځو راهیسې د کلپور او سبي په منځ کې په لسګونو موټران او لاریانې درېدلې دي. په دې اړه نور حال په بولان مچ کې د چمن سره تړاو لرونکي یو ترانسپورټر محمد نعیم څه داسې راته راکړي.
درې څلور ورځې کېږي ټیلر مې چپه سوی دي، لارې بندې دي، موږ ولاړ په سوو هم نه دي، په درو ولاړ دي، 15,000 to 18,000 لږ به مسافر دي، مریضان دي، زنانې دي، شنیان دي، بچان دي، دا ټول ولاړ دي. اوږ او تږ د حکومت د خواهش تاون اوس موږ خود لامش نور د کلي والا او د علاقې والا د دې سره امداد نه دی کړی. ډېره کمه میشنري چې دا بولان ته مختب سي ولاړ سي، شاته سي ولاړ سي، دا زما امید نه سي په دې میش دا روډ سمبال سي، کول پر سره ونه سي، در سوي پر باندې دا روډ ټول سیستم سي، دی پلونه وړي دي، روډونه وړي دي، په مخ روډ سي ډونه وړي دي.
پر دې محل د نېشنل آی وی اتارټي یا ان اچ ای و چارواکي و مشال ریډو ته د نوم نصر غندول پر بنسټ وویل چې دوی په دې هڅه کې دي چې ژر تر ژره د کوټ سی بي او سکر ترمنځ دغه کامی سړک د موټرانو په مخ خلاص کړي. په دې ترڅ کې نور حال آلته په کار بوخت یو ټیکدار امام حسین صدا سره تر اکړي.
موږ خپل وی مشینری راوړې دي، ډوزر، ګریډر ور لګیا او دغه دې ان شاء الله لار خلاص کو کوشش کو چې الله پاک ګرده مسافران ته آرام ورکي او لار خلاص شي. باران سوي دي سر، لار کټ سوي دي، وبې وړې دي، سیلاب راغلې دي، یو دغه وجه دي. بس الحمدلله ان شاء الله ور لګیا او کوشش کو چې زر سے زر خلاص شي.
بلغاړي د ضلع بولان په پیر پنجه سیمه کې د جمعې په ورځ د اورګاډي چکم تاریخي پول د سیلابي اوبو له امله نړېدلې و. پر هغه باندې تر اوسه کار نه دی پیل شوی او په نتیجه کې د کوټ څخه تر پېښوره پورې جعفر اکسپرس، دغه ډول د کراچي پورې بولان اکسپرس هم بند پاتې دی. لیکن په کوټ کې د اورګاډي د ادارې لوري ویل سوی دي چې دوی په پیوه اونۍ کې دغه پول د اورګاډي د چنل لپاره بیرته چمتو کړي. یاد سوی پل په 1800 کې هغه وخت انګریز انجینرانو جوړ کړی وو کله چې دلته د برتانی حکومت وو. دغه ډول د بولان و پنجره پل ته چیرمه دغه دواړو لوی پایپو د جوړونې کار لا تر اوسه نه دی پیل سوی، د کوم د لارې چې د کوټې او د صوبې و نورو برخو ته ګیس ورکول کیږي، چې له امله د کوټ شاریان د ګیس د نشتوالي له امله د تیرې یوې اونۍ راهیسې د سختو مشکلاتو سره مخ دي. په کوټ کې د ګیس د ادارې له لوري په خبر سوي یو بیان کې ویل سوی دي چې د دوی انجینران د ګیس پایپ لاین د مرمت لپاره وسیمی تر رسیدلی دي او چې څه ډول د بولان په مند کې د سیلاب او وچ سي نو دوی به خپل کار پیل کړي. خدای نه دی ویلي چې دا کار به په څومره وخت کې دوی تر سره کړي. په بلوچستان کې د ناوړې وضعیت د مخنیوي ادارې یا پی ډی ایم له لوري د اګست په 13 نیټه په خبر سوي یو رپورټ کې ویل سوي دي چې په صبح کې د پشکال د بارانو او سیلابو څخه د مړو شمیره اوس 255 تر رسیدلې ده. په کوم کې چې یو سل ولس نارینه یو کم شپېته ښځې او درو اویا ماشومان شامل دي. دغه ډول یو سلس کسان زخمیان سوي هم دي. د دې ترڅنګ یو شپېته زر 318 کورونه تر اغیز لاندې راغلي دي. په کوم کې چې 1,608 مخله نړېدلې دي او 4,110 کورونو ته نور نقصان رسیدلې دي. د دې سره سره د صوبې په بیلابیلو برخو کې د 1000 کیلومتر څخه زیات سړک او 18 غټ پلان هم مخله نړېدلې دي. دغه ډول 1,025,000 څاروي مړه شوي او پر 2,00,000 اکړ مځکه باندې باغو او فصلاتو ته زیان رسیدلی دی. بلخوا ته د بلوچستان له وزیر میر عبدالقدوس بزنجو ویلی دی چې د اوسنۍ بارانو او سیلابو څخه و صوبې ته نږدې 200 ارب روپۍ مالی زیان اوښتی دی چې له امله د ده په وینا دا وخت بلوچستان و ملکی او نړیوالو مرستو ته سخته اړتیا لري. نوموړي د خبره د اګست په 9 نیټه په کوټه کې د خبریالانو سره په خبرو کې کړې ده او ویلي دي چې د صوبایي حکومت سره د خیمو کمی ده او په وړه توګه دوی د سیلاب ځپلو خلکو سره د مرستې کار روان ساتلی دی. شاغلی بزنجو د بلوچستان د شتمنو خلکو څخه هم غوښتنه کړې ده چې هغه دې د سیلاب ځپلو خلکو په مرسته کې د حکومت سره کومک وکړي. هغه د مرستو په کار کې د فوج د کار ستاینه کړې او ویلي دي چې وزیر اعظم میا شهبا شریف لخوا د بلوچستان سیلاب ځپلو خلکو لپاره د 10 ارب روپۍ ورکولو اعلان ډېر د قدر وړ دی. د ویبسټری په جواب کې الله وزیر زیاته کړې ده چې ډېر ژر به د کوټ په ګډون او د صوبې په نورو برخو کې د ګیس بجلی او ټلیفون نظام سم سی. په بلوچستان کې د جون د 3 منیټ څخه د پشکال د بارانو لړۍ پیل شوی و کوم چې د اګست تر 8 منیټ پورې په 50 پړاوونو کې وسرته رسیدلې ده. لکن د اګست په وروستي اونۍ کې د کوټ په ګډون د صوبې په زیاترو برخو کې د پرله پسې 6.5 ساعته تیز باران ورېدلې چې لامله د صوبې په زیاترو برخو کې هرڅه ګډوډ کړي دي.
ملګرو ملتونو په پاکستان کې لزیلاب ځپرو سره د بیړنیو مرستو په توګه د 1,60,000,000 خواست کړی. دغه راز چین، کینیډا، ترکیه او آسټرالیا هم د پاکستان سیلاب ځپرو لپاره مرستې اعلان کړي دي. پاکستان وایي چې د لومړنیو اندازو له مخه سیلاب تر اوسه تر 10 ارب ډالر زیات تاوان رسولی دی. تفصیل د اسرار العالم مومند په رپورټ کې اورو.
ملګری ملتونو په پاکستان کې له سیلاب ځپلو سره د بیړنیو مرستو په توګه د 46 کروڑ ډالرو خواست کړی دی. ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونی ګوتیرش وایي په دې پیسو به 250,000 سیلاب ځپلو خلکو ته خوراک، اوبه، بیړنې تعلیم او نورې اسانتیاوې ورکړل کیږي. نوموړي د اګست پر 13 په ویډیو پیغام کې ویلي چې د ماحولیاتي بدلون د تباهۍ له کبله په پاکستان کې متاثر شوي میلیونونه خلک د نړۍ شریک پام او لومړیتوب ته ضرورت لري.
پاکستان په مصیبتونو کې ډوب دی. پاکستانیان د پشکال د بارانونو سره مخ دي. د موسمیاتي ناورین سباندې زر کسان وجلي، یو شمیر زخمیان کړي او په میلیونونو یې بې کوره کړي دي. سکولونه او د صحت مرکزونه تباه شوي. د دې تباهۍ پر وړاندې د مبارزې په هدف پاکستان حکومت فنډونه جاري کړي دي، خو د خلکو ضرورتونه د سیلابي اوبو په سیر مخ په زیاتېدو دي او دا د نړۍ شریک پام او لومړیتوب ته ضرورت لري.
په عین وخت کې د پاکستان جیو ټی وی وایي چین چې د سیلاب ځپلو لپاره یې د 100,000,000 یوان مرستې اعلان کړي دي. د اګست په 13 او 1/3 به یې خیمې پاکستان ته ورسیږي. د پاکستان ډان وسپانه بیا وایي چې آسټرالیا په پاکستان کې د سیلاب ځپلو لپاره 600,000 ډالره مرستې اعلان کړي. دغه راز د کینیډا د نړیوالې پرمختیا وزیر هرجیت سجن په 9 اګست په خپل ټوټر پاڼه لیکلي چې هیواد یې د پاکستان لپاره د ابتدایي 500,000,000 ډالرو مرسته اعلانوي. د پاکستان وزیر اعظم شهبا شریف په 13 اګست په خپل ټوټر پاڼه لیکلي چې د ترکیې لخوا ورته د مرستو 6 جازونه ورسېدلي او 2 بنور هم ورشي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د منصوبه بندۍ وفاقي وزیر احسان اقبال د اګست پر 9 په یو مرکه کې ویلي چې د لومړنیو اندازو له مخې سیلاب به تر اوسه تر لس ارب ډالر زیات تاوان رسولی وی. خبریال مشتاق یوسفزی چې په خبر پښتونخوا کې د سیلابونو رپورټینګ کوي وایي کېدای شي چې د سیلابونو له وجې شوی تاوان د ملګرو ملتونو او پاکستانی حکومت له اندازو هم زیات وي. مشتاق په دیرشم اگست مشالې ډوته وویل دا وخت په ملکنډ ډیویژن، چارسدې، نوخار او نورو سیمو کې له سیلاب ځپلو سره حکومتي مرستې د نشت برابرې دي.
د حکومت تر طرف نه لا اوسه پوسګنی راغلی. خدای دې کوم کې موجوده ما چارسدې کې سپورټ کمپلیکس کې رات کېم ته دلته کې خلکو ستونه ډېر زیات دي. یو خو دا ګرمي ده په کنټرول کې پکې نشته، یخې اوبه نشته، مرضونه دي، د سترګو مرضونه دي، چمړې مرضونه دي، دماغي مرضونه خلکو شته، شوګر لیول خلکو ډېر زیات او چې څه ویلی نو زما په شر مندا ډېر وړوکی دی، وړوکی هم دی. خو د حکومت هغه هم تیاري نشته او دا بیا د چارسدې زه دی، دا مین روډ دی او پکار دا چې دغه غونډه خلک ته نه کیمپونه دي. نو دا پکار دا مثالي وي، دلته کې ډېر آیډیل سهولیات وي او پرون د خلکو چې کله پر مستر پرون نه وي شهباز شریف پکیانې هم تولې کړل، خو څنګه چې هغه وته نه پکیانې بعد هم نه کړل.
په پاکستان کې د قدرتي اپتونو پر وړاندې د مبارزي ملي او صوبایي ادارې بیا وایي چې سیلاب ځپلو ته یې خیمه، خوراک، پاکي اوبه او نور سهولیات ورکول پیل کړي دي. د قدرتي اپتونو پر وړاندې د مبارزي ملي ادارې پرون د اګست په 10مه خپل راپور کې ویلي چې په تیرو 40 ساعتونو کې 15 کسان په سیلابونو او لسخ موسم سره په تړلو پیښو کې وژل شوي دي. رپورټ زیاتوي په دې هیواد کې د جون میاشتې راهیسې په را روانو سیلابونو کې تر دې دمه 1,16 کسان وژل شوي دي. اداره وایي سیلابونو د اګست 9 پورې په پاکستان کې څه باندې 10,00,000 کورونه ړنګولي او 3,13,00,000 خلک یې اغېزمن کړي دي. د پاکستان منصوبه بندۍ وزیر احسان اقبال وایي د سیلابونو له تاوانه په وتو کې به 15 کاله وخت لګي.
د اسرار العالم مومند رپورټ تاسو اوریدو. د کورمې د پاره چمکني اوسیدونکو وای چې شپږ ورځې کېږي له اروازه تر پیان د پورې مختلف لارې تړل شوې دي. د سیمې اوسیدونکو وای لارو بندېدو ورته سخت مشکلات پیدا کړي دي چې په خپل سر یې د کلیر کولو یا د صفا کولو کوشش کوي، خو د سیلابونو لامل خاور دومره جمع شوې ده او ځمکه دومره خویدلې ده چې حکومتي مرستو ته ضرورت لري. ول خو چارواکي وای د لارې خلاصولو لپاره دوی هلې ازلې پیل کړي دي. د طارق اورګزی رپورټ ته وکشه.
د کورمې په پاړه چمکني کې د نهې پوره ځای خلکو غوښتنه کړې چې ځلې انتظامیه او یا اړوند ادارې دې له اروازه تر پیاندې پورې پر شپږو مختلفو ځایونو کې بند شوي لار بیرته زرته زره خلاص کړي. ځایي اوسیدونکو جمال خان چمکني مشال لډیو ته وای پر 15 اگست برانونه تر کېدو پس خوړې او سیلابونه راغلل چې هغه سره سړکونه وشلېدل او غټې تیږي او خاورې پرې خودله او بل ځینو ځایونو کې غرونه رانړېدل سره هم لار تړل شوي.
چغزای شپېلې مڼې ببرتن تتکای پیندې پورې مو انتهایی سخت تکلیف کیو. انتظامیه سره مو بار بار رفتار وکړو، انتظامیه طرف هم څه ریسپانس نه غو، بیا مو ځای خلک راو ته خپل مدد افې کې ته کوشش مو کوي ودې ضرور کلیر کو، خغه کې انتهایی زیات سلایډینګ شوی دی. انتظامیه د تاون نه بغیر روډ کلیر کول دا ډیره مشکل خبره ده. خدایي موجود هم 15 ورځې پوره شوې چې انتظامیه طرف مو ته څه ریسپانس نه درغله.
پړچم کني د منځني کور مې یو غریزه سیمه دا چیرته کې آبادی په زورګونو کې دا او له هغه ځای خلک خپل ضرورتونه د پوره کولو لپاره ساده او یا پړچینار تزي خو چې لار تړل شوی نو هغل ته شاوخوا د شلو کلو خلک لشپږ ورځو محصور پاتې دي. د ډاډ سیمې اوسیدونکو زرین خان مشال لډیو ته وای د گاړو هیڅ قسمه تګ راتګ نه کیږي، ولې په دغه صورت حال کې دوی خپل ضرورتونه پیدل ګڼټو سفرونه تر کولو پس ډیر په مشکله پوره کوي.
زه تقریبا پرون سهار 7 وروته هم تو دوی به پوری 2 ته تو دوی به تر ورشتم پیدل څه واج نه د من کوم علاقې د روزنه اوه له پندې پوری دي کې تقریبا 15-20 فور کلی دي. هغه مکمل طور پر کوم د روډ شرایط حال له روډ نه مکمل طور پر تباه دي. نو د مو حکومت نه دا مطلبه ده چې زرته د علاقې ته په ایمرجنسي بیس باندې کوم مشینری د واستول شي.
بلخوا په دغه غړا ځلې تنظیمي خپل دریز ورکړو او نه د سی ان ډبلیو متعلقه ادارې سره ته اول. البته د صوبایي سیملې ممبر محمد ریاض بنگش مشال لډیو ته وای ځینې هغه ځایونه چیرته کې معمولی نسبت کار وو نو هغه په ریسکیو 1122 کړي، خو چې کم نور دي نو لګوغ به اخلي، ولې چې هغه ته ملبا ډیر زیاته پرته ده. محمد ریاض زیاتوي په سیمه کې بنشي ویلار د بیا خلاصولو لپاره PC1 تیار شوه چې هغه تر منځوري دوه پاس په منظمه او پراخه کچه متعلقه ادارې بر باندې کار شروع کړي.
سیون میسیونو تیار کړو چې دی لکه باندې خرچا ډیره زیات کیږي. نو د دې لپاره موږ ته ډوزر اسکیویټر او مطلب ورټ کوم بلیډ ولا ټریکټری دی دغه وي د ټرالې موږ ته ډیر زیات سرعت په کور دی باندې کور د لپاره ایمرجنسي بیس باندې موږ ته کور مطلب اجازه تر کړی شي. بس هغه د لپاره پی سی 1 مې به نن لکه کوم هغه باندې میټینګ هم شوی
مالی او ځانی توانونه اوریدل دي. د طبي پیښو پر وړاندې د مبارزې اداره پی ډی ایم تر مخه تر 9 اگست پورې د سیلابونو له کبله تر اوسه 1,16 دیرش کسان مړه شوي دي. د وسیع او بیا د پشاکال برانونو او سیلابونو له وجې رسېدلی زیان تر ټولو زیات په سند، بلوچستان او خیبر پختونخوا کې شوی. طارق ورکزی، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
په اسلام آباد کې پرون د ورکو کسانو خپلوانو مظاهره کړې. دغه مظاهره چې د لادرکه کسانو د نړیوالې ورځې په مناسبت جوړه وه، ګډونوالو یې غوښتنه وکړه چې د دوی خپلوان دې را پیدا کړل شي. هغوی ویل چې هغوی د عدالت حاضر کړل شي او که څه جرم یې نه وي کړی نو خوشې دې کړل شي. په پاکستان کې د لادرکه کسانو تور د هیواد په ریاستي ادارو پورې کېږي چې هغوی یې په بیا بیا ردوي. تفصیل ګوهر مسید راکوي.
د ټولې نړۍ په شانې د اگست په 13 په اسلام آباد کې هم د پزورا بے درک شوی کسانو ورځ ول منزل شوه. په دې لړکې د غیر سرکاري تنظیم ډیفنس آف هیومن رائټس له اړخه په ډی چوک اسلام آباد کې یوه احتجاجي مظاهره وشوه. په مظاهره کې ګډون کوونکي یو کس مشال ریډیو ته وویل چې د دوی ورور په زوره ورکړې شوې دي. په مظاهره کې معشومان نرینا او خزینه سره په سلګونو کسانو ګډون وکړو. په دې موقع مظاهرچیانو ته په خپل وینا کې پخوانی سینیټر فرت الله بابر په ریاستی ادارو تارونه پورته کړل او یې ویل چې په زوره بے درکه کول ریاستی ادارې کوي او له دغه عمل په وجه په زرګونو کورونو خوشحالیانې ختمې شوې دي. ټوله نړۍ کې د 13 اگست ورځ زکال منزل کیږي چې کم کسان په زوره باندې ورکړې شوې دي هغه بهر راوړل شي او کچرته دوی سه غلط کار کړی دی نو په هغه باندې په عدالت کې مقدمه وچلی او کده دوی خلاف مقدمه نشتا نو بیا زه دا غوښتنه کوم چې په هغه کسان باندې دا په عدالت کې کیس وچلی چې څوک دا بے ګناه په زور ورکې دوکې ککړ دی. خو د بشری حقوقو وزیر میاریاز حسین پیرزاده د اگست په 9 مشال ریډیو ته وویل چې اوس د خلکو له درک کولو لړۍ درېدلې او کچرې څوک ورک هم شي نو حکومت او عدالتونه استخباراتي ادارو ته سمدستي د هغوی د موندلو امر کوي. د بے درک کسانو کې سونه حل کولو لپاره په کال 2011 کې جوړ شوی کمیشن له اړخه خپور کړی شوی معلومات تر مخه د جولای 2022 پورې د کمیشن سره 8,600 باندې 48 کې سونه رجسټرډ شوی دي چې په هغه کې 6,500 لاس کې سونه سر تر رسیدلې دي او 2,299 کې سونه د حل کې دو پتما دي. خو په بلړخ په زوره بے درک شوی کسانو په حقونو باندې کار کوونکي وایي چې دا ورکړی شوی کسانو شمیره د کمیشن له اړخه خودلې شمیره نه ډیره زیاته ده. ګوهر مسید، مشال ریډیو، اسلام آباد.
په جنوبی وزیرستان کې ځل بیا د دوو قبیلو ترمنځ سزمه کې په سر د جګړې خطر راولاړ شوی دی او وانه سره نږدې ګورګورا سیمه کې خلک یو بل ته مورچزن شوی دی. تر دې وړاندې هم په سیمه کې د ځمکو په سر جګړو ځانی او مالی تاوانونه اړولي. په دې اړه زموږ همکار شاهین بونیری په سیمه کې موجود مدني فعال او د پښتون ژغورنې غورځنګ د مخکښ عالم صاحب مسجد سره خبرې کړې دي. راځي چې واورو.
په جنوبی وزیرستان کې خو په ډیرو سیمو کې داسې چې کوم زمینی تنازع دي په دغه باندې وار په وار دغه رنګه قبایلی شخړې مخکې ته راغلې دي او په دغه کې څو مینده مخکې دلته چې یو لوی یو قسم ته دا ویلی شي چې ډېر لوی جنگ و. نو هغه په کرکنه باندې و چلته زلی خیل او د دومتاړي په میانس کې و. د غورځنګ د طرفه هم دغه نور سیاسي اتحاد طرفه نه هم ډېر کوششونه په دغه باندې وکړل. ډېر خبرې هم ورته وکړلې چې دغه ریاست چې کوم دی یو خو دغه علاقې چې زم کړلې بیا اوس د خپل عملداري په دغه بنیاد ولې دوی نه اشکاره کوي. دغه خو په پرشرونو دپاره بیا دوی هر قسم اقدامونه اخلي خو داسې شخړې ولې نه سم کوي. بیا اوس چې کوم ده دلته په واڼه سره یو سیمه ده ګورګوره بولي. نو په دا باندې هم د مازی دوی زل شاخونه دي د یو زل خیل او یو خجل خیل دا په دا باندې سراخته دي. څو واره په دا باندې مرکه او جرګه هم شوې دي خو بهر حال هغه خبره چې کومه ده زیت اندر رسیدلې ولې چې انتظامیا چې کوم دوی کردار کول په چار وغه کردار دوی نه دا کوي. بیا هغه چې کومه ده ټول هغه خلک یو بل مورچه ته سره لک شوې دي او دوی یو قسم د جنگ په هغه کې دي په حالت کې دي سره. یعنی دا ډېر لوی توان راسته شي کچېر مقصد دغه مخنیوي ونه شو.
تر اوسه پورې کمی داسې غټي غټي جګړې شوې دي چې تاسو ذکر کول شي وغه کې ځای خلکو ته نقصان رسیدلی.
دا چې کوم جګړې روان دي دغه د زمینی ترازی دي. یعنی دغه ګورګوره چې کوم علاقہ ده په دا باندې ترازا ده چې یعنی یو کبیره ورته وای چې د موج ده او بل ورته جنازې موج ده او دغه رنګه په دنه مخ کې یعنی یو کال یې هم یغې نه کیږي چې په کرکړه باندې ډېر لوی جنگ وشو چې په کې په خپل هم ورغلی وم چې الته چې دوی یو بل ته چې کوم نقصان سره اړولي وو. یعنی کسر په کې مړه شوي وو هغه هم سره هغې تبادله سره وکړله او پانه پس هم دوی یعنی خبرو ته سره راضي کړو سره کېم نول خو بیر هغه خبره سره ځای ته دنه راغلله چې یعنی ډېر واضح موږ هلته لیدل مخامخ چې کومه د ایف سي ډېر لوی لوی کیلې او مورچې دي او په هغې غره سره بالکل مخامخ په میانس کې به سل فوټه لاره هغه هم نه وي فاصله هم نه وي په باندې بل چې کومه دا مورچه ده او بله مورچه چې کومه باندې حمله کوي. یعنی درنګه هغه کردار نو په دغه کې چې کومه دا یعنی مین مو د ریاست کردار دی چې دوی هغه په دغه حواله سره نه ادا کوي.
اوس خو دغه تل تنظیمي هم ده او دغه سیمه چې د خیبر پښتونخوا برخه ده ډیپټی کمشنرم ناشته د پولیس چارواکي هم دي امنیتي چارواکي هم دي. نو د دې په کیسه کردار جوړیږي د دې مسلو په حواري کې څه اقدامات کړی دي تر اوسه کنه
چې کله مخکې د نیکړه د اف سی آر وخت وو دغه علاقې زم شوې نه وي. نو دغه کوم درنګ شخړې براتللې د کې باندې د حکومت طرف را به کردار ډېر کم وو بلکې هغه کې چې کوم د دوی مین روټس به وو یعنی یې به ورته چې بام د تاسو ویلیشن زما کوي نور که تاسو ډېر جنگونه سره کوي پاکې به دوی لاس نه کوي اچولو. دا دا وا چې کم از کم هغه قبایلی چې کوم یو سټرکچر وو هغه خپل هغه یو برقراری ساتلې وو هغه کې دا وا چې د سلوشتای به هم جوړېدل لشکر به هم جوړېدل د نورو قانونو چې هغه به په ورغله د دوی نه به مقصد اصلا یوړل دوی به جرګه ته سره کښې نول. خو اوس خو هغه د قبایلی سټرکچر د وار اند ټیرر د وجې د دهشتګردۍ د جنگ له وجې هم هغه سټرکچر سره تباه شو. پانه پس هغه چې کوم دغه علاقې زم کړلې نو انتظامی لیول باندې هم د هغې جرګو د ملکانو یا هغه رنګه هغه سیټ اپ هغه اثر رسوخ هغه شی پاتې نه شو. اوس غونډه خبره بیا راغله چې کوم موږ هم اکسپیکټ کوله یا موږ هم توقعات لرل د ریاست نه چې دغه علاقې اوس زم شولې نو دا به کم از کم دارنګه شخړو ته خو به دا خلک نه سره پرېږدي. خو دوی یعنی حکومت چې کومه دی په هغه کې بالکل هم داسې انټرست نه پکې اخلي.
مشال ډیو هر ورځ له سهار نه د مخام تر شپږو بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.
د مشال ریډیو خبرونه ته تاسو غوږی چې د انټرنیټ په پته مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم لوستلې او ریډلې او لیدلې شي. د سهار لسنی مې بجې کېدونکې دي یو څو لند مهم خبرونه به تاسو وړاندې کو. د قدرتي ناورینونو پر وړاندې د مبارزې قومي ادارې پر اتلونکو سلیر وشتو ساتونکو کې په نوخار کې د کابل سیند او په تونس کې په دریا سیند کې د لوړې کچې د ممکنه سیلاب خبرداري ورکړي. د ان ډی ایم ایم په وپاړه دغه خبرداري پرون شریک شوی او پکې متعلقه ادارو ته د موته توسیدو خبر ورکړ شوی. د ترڅنګ په ولسم د احتیاط او انتظامی سره د تعاون کولو غک شوی. د امریکا پرمختیایي ادارې وی سی آی ډی په پاکستان کې د سیلاب ځپلو د مرستې لپاره د 1.5 میلیون ډالر اضافي مرستې اعلان کړې. په اسلام آباد کې د امریکا سفارتخانه پرون خپل وبپاڼه لیکلي چې د بیړنیو بشري مرستو سربېره امریکا د روانې میاشت په پیل کې د 1.5 لک ډالرو منځوري هم ورکړه. سو دا باوري کړ شي چې په راتلونکي کې د سیلابونو د مخنیوي په لارو چارو کار وشي. بلخو وزیر اعظم شهباز شریف پرون په اسلام آباد کې خبري اعلان وکړ چې د سیلاب ځپلو لپاره ټول شوی ټول امداد به په شفافه توګه د متاثرینو په بهاله خرچ کیږي. په اسلام آباد کې پرون د لادرکه کسانو کورنو د جبري تختونو خلاف مظاهره وکړه. د اسلام آباد په ډی چوک کې د ورکو کسانو خپلوان د غیر سرکاري تنظیم ډیفنس اف هیومن رائټس تر سوري لاندې د ورکو کسانو نړیوالې ورځې په مناسبت راټول شوي. مظاهرچیانو له حکومت وغوښتل چې ورک شوي خپلوان د عدالت ته حاضر کړي شي، سو خلاف عدالتي کاروایی وشي او که بې ګناه ثابت شول نو بری دکړه شي. په پاکستان کې د کسانو د جبري تختونې تور پر ریاستي ادارو پورې کیږي چې وی په بیا بیا ردوي. د یوکرین ولسمشر خبرداری ورکړی چې روسي ځواکونه په غلار کې پارونه کوي چې د ملګرو ملتونو د اټومي ادارې سارونکو یو ډله له کیف نه د روس تر کنټرول لاندې زاپوریژیا اټومي مرکز ته د ورتګ پر مهال ورسخه تیریږي. ولادیمیر زیلینسکی پرون ناوخته دا خبره وکړه. او د شلو ورځې ایشیا کپ په لوبه کې د افغانستان لوبډلې پرون بنگلاديش ته ماتې ورکړې ده. دا یو څو مهم لنډ خبرونه اوس وخت شوې دي د هفتوار پروګرام سروې چې مو پکې د خبريالې جمیله شریف سره خبرې کړې دي.
چه د باغ صبرې پست تر قامت پښتنه په قامت ستر نه دي سدي.
اوریدونکو السلام علیکم او ستړي مشه په سروې خبرونه کې مو زملي حمیر ساده هر کلی کوم. امید کوم چې روغ جوړ او خوشاله به یې. نن را سره په پروګرام کې له سویډن نه جمیله ظریف میلمنه ده. جمیله ظریف یو خبریاله ده. هغه د بیلابیلو رسنو سره په تیر په افغانستان کې د مختلفو رادیوګانو سره کار کړی دی چې پکې بی بی سی رادیو او ازادي رادیو شامل دي. نن په خبرونه کې د میلمنې کار ژوند او هلو ځلو ته کتنه کوو. اوریدونکو سروې خبرونه ته یو ځل بیا خره اغلاس مليحه امیر ساده ما ستاسو د دې پروګرام قربانه زما میلمنه د سویډن نه جمیله ظریف را سره د وخت ټلیفون په لاين پر تستړې مشوایو.
سلام مليحه جانې تاسو ته د مشال رادیو ټول درن اوریدونکو ته خدای دې وکړي ټول جوړ اوسئ.
وعلیکم السلام جمیله بیبی، مونږ امید کوو چې تاسو بخیه صحت پمخی.
ولا صحت خو مشه نه ده نه پیغمه ده. سویډن کې د دې اروپای ملکونو کې دغه یو غټ مشکل لته ستاسو معلومه ده چې هوا بدل را بدل سي نو ټول خلک یو ځلې مریضيږي. مخفل بیګه ولړي رسخت ته به می تیر کړل دا غو هم نه ته تاسو ورېدون کې دغه ور پاتې ده منو
ډېر 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 مننه تاسو نه خاص ځانګړې مننه چې په بيماري کې پنا جوړتیا کې تاسو مونږ سره په تبه کې ادا دي نه کوي. نو کور مولدان جمیله بیبي بس اوریدون کو ته خو ما په ټکو کې ویل خو به نیم ساعت خبرونه کې ستاسو د ژوند د سفر ته کتنه کوو. جمیله ظریف څوک ته د افغانستان د کومې سیمې سره تعلق ساتي او تاسو سبق چرته حاصل کوم؟
شروع ویل سبق نه وکم او د کوم ځای کې اوسېږم. افغانستان خو مونږ زه په خپل د وردګ میدان وردګ ولایت یم او درس می سبق می په افغانستان کې لوسته مکتب می په افغانستان کې خلاص کړی دا یو دوه کاله به په خور ته ماجر شوی او الته می یو دوه کاله درس ویلې د خواغه د مکتب دوره و. بیا می مکتب په افغانستان کې هغه اخري سنفونه می دلته خلاص کړل او درس می چې دا پنتون می په افغانستان کې ویلې دا. متاسفانه چې ما دا کار تاسو ته شریک کار می ټول په ژورنالیزم برخه کې کړی دا خو درس می په بل رشته کې ویلې دا. درس می اقتصاد
ولم دا اراده وکړه چې تاسو اقتصاد په میدان کې نه بلکې خبريالۍ ته تاسو مخه وکړه.
خبريالۍ تسته چې دا د انسان مونږ په افغانستان کې یو ډیر غټ تغلرو ته اگر شپاسان فکر کوم چې ټول اسیایي ملکونو کې دا یو بیخي او دود ده چې مور پلار خپل بچیان باندې کوشش کوي چې اول خو موږ چې ډیر وړکۍ په ذهن کې دا ورته ورکی کزوی کلوري ورته وای لوري ازوی چې شي غوړ پر اصل کې کیسه هغه چې وای زدا غوړم یا ډاکټر یا وړم انجینر سم یا مثلا ژورنالیست سم یا یو بل رشته وای نه ازوی لوري ته به ډاکټر کیږي. نو د ما چې و دا کوم د ژورنالیست د ژورنالیزم د فیل چې و دا د ما لور ما شوم ته ډیر خوښ و چې زه وړه و مډیر د پنځو شپږو کلوم چې هر څه ورته ویلې ما ماما هغه ژورنالیست و د ټول عمر په دې خبري علي کې تیر شوی و. نو هغه هغه مې چې لیدل په تلویزیون کې هغه وخت په خوا کې د سی خوند راکاو چې د سره مې دا مایک لیدا او د خبر جوړ او راپور جوړ او په خوا د ملي راډیو تلویزیون په نوم یو تلویزیون نو صرف ما اوس اوس خو ډیر څه تلویزیون نه هغه وخت ما یو تلویزیون و هغه کې به کار کاو. نو ما نه بچ شډی وړم چې پښتنه وکړه چې جميله چې شي غوړې راتلونکي کې سیمه به ویلې زه غوړم ژورنالیست سم. نو بیا کار مې ژورنالیزم کې چې دا فقط د سی حساب کې چې د دولسو کلو مې کار مې شروع کړی دا پکې او دا اختصار مې صرف د دې لپاره ویلې یعنی اسې به سواد پاتې نه سم خلاصه د څه درته وایم یو پنتونی او سند به زه ولرم. نور خو مې چې ژورنالیزم یې هغه وخت مې خوښ او اوس مې خوښ ده او
منسلک
شوق میں تعلیمی پروژہ شروع تعلیمی پروژہ کے پروگرام پروگرام اور پسے زمنگ نڑے زمنگ راتلوم کے پروگرام دے کے زڈی رواڑا ہو مد دولا سو کلو مچھے نما ماما الکار کو بے نور خل کو زڈی تشویش کر مچھے علاقہ لارے او دخل لري نو راځه دلته د پروګرامونو کې د ماشومانو کار وکړ. بیا مې هلته مې کار شروع کړ د دولس کلو ما لږې نه وروسته چې راغلم بیا بیا یو دوه کاله مې پېښور کې مې کار شروع کړ د بی بی سي راډیو سره. بیا بیرته چې افغانستان ته راغلو نو په افغانستان کې چې ده بیا ما هلته مې بیا ځینې پروډکشنونو سره کار شروع کړ. پامیر پروڈکشن دریچا تقریباً پروڈکشن صرف زین لاند لا شاتونه دغه به جوړو لږی کې مثار کاوه غی نو رسته بیا سی د دور نه هم صرف کې ومه کله سم الله نه هم الله سم پوری می په بي بي سي کې ومه د ماشومانو پروګرامونو کې غی چې څنګه دوله سم نه فارغ سم مکتب مخلص ک بیا می صبح خیر افغانستان کې او بل رسنی و غی سر می کار کاو غی نو رسته می بیا لاړم بیا د ما د لارم د سی کله بدلیږي را بدلیږي بیا غی نو رسته لاړم یو ان ډی پی سره ملګری او دوه کال کار وکه هغه د میډیا برخه و یو ان ڈی پی نے بے اور سراغ لما آزادی ریڈیو تھا آزادی ریڈیو سر میں تقریباً سلون نیم سے کم پنج کا لگتا روک بے آزادی ریڈیو نلا ڈما انٹر نیوز تھا انٹر نیوز کے میں تقریباً یا ویو نیم کل کا روک بے نو آخر کی راغ لما ریاست جمہوری کے ہو ماں حالت میں بے دے مطبوعات ورخہ کے کار کرو
مطلب چیتا سو چے کم خواہش وہ کما ارزو آغتا سو عملی میدان کے آغیتا مخاوکڑا او مختلف راڈیو گانو سرا پروڈکشن ہاؤس تاسو یاد کو په کابل کې تاسو کار وکړو سویډن ته تاسو څنګه راغلی او څومره وخت تاسو شوه دی چې تاسو ورغلی یلته
ملیا جانې اول خو دغه د ماده شوق درته وایم دا د سیو چې په افغانستان کې اکثره کې تاسو ټول معلومات لري افغانستان کې وضعیت د سیو چې ځینې خلک مثلا لکه ما غوندې انسانان کې دی سډیر وو چې د خپل کورنۍ مسولیت ورلغاړي و نو د ما ام شوق او ام مجبوریت و ځکه د ما کور مې نه و ورور مې نه و پلار مې غړي د وړو ما خدای دې وبخي چې شهید شوی و نو ما ته یو صرف یو مور مې و یو زوم او یو مې را سره مور کې و ماماګانو سره اوسېدلو نو د ما ام هغه شوق جمع مجبوریت دواړه دې ته زه مجبوره کړم چې یعنی ډېر زیاته په ډېر کم سن کې ډېر کارونه مې وکړل یعنی یو کال کې به ما په منډې په مهاله لري خواته او د سویډن ژوند ته بوس دونه د دې زبره کې وای مې چې دلته من دونه ډیر وخت نه کیږي تقریبا د 15 شپږ کال کیږي چې راغلی ما دلته د مسافرۍ ژوند دا هغه رښتا کې چې مثلا ته په خپل وطن کې کار کوي ډیر کم خلک چې راسي عین ما غرشته کې تاته کار پیدا کیږي. اکثره خلک چې دلته راسي رشته بدلیږي، کار بدلیږي، ته دلته مجبورې چې دا هر څوک چې مسافر چې خپل وطن پریږدي دلته مجبور هغه هر وطن ته چې راسي د غذای زبه بس دکې د غذای د کار قانون باندې بزن بدلی بیا هغه د خپل هغه ځینې کورسونه دي چې هغه بل ولې نو زه اوس دلته چې دا یو مکتب کې کار کوم او ورسره په څنګ کې لږ خپل وړکی بزنس لرم.
پای باندې خبرې کوو جمیله جانې، یو اوریدونکي ټلیفون کړی دی وختي داسې انتظار باسي نو غوی ته په وار ورکو چې تاسو نه څه تپوس لري. ډیر مننه، سلامونه او ستړي مشي.
وعلیکم السلام ملیحه جانې، تا ته او تاسو پروډوسر ساکا میریتا او جمیلا ته په پښتنه مینا سلامونه وړاندې کوم. هیله لرم چې روغ جوړ او خوشاله بوي او ښه خبرونه پیل کړی وي.
وعلیکم السلام بابر افتخار، ډیر ډیر مننه چې تاسو بیا ټلیفون کړی دی په خبرونه کې. امید کوم چې صحت به مخې تاسو ته پوسټ دې زموږ د ملمنینه.
مننه ملیحه جانې، بس تر دې غړي خو خې او تاسو روغتیا مها هیله ده. مننه سلامت سے، بالکل پا جمیلہ خور کو زبیر ویار ہاں مخصوصا دے چکم کمانڈیبل ایفرٹس تھی ہستایا زگا چے دو راواتلے دا پا خپل بنیادی حق دے پرائے جنگ ہجاری ساتلے دے تپوس تو بادا گنوکم ملی ہے چے آیا جرنلیزم برخا دے وی خزی دے پارا سن مشکلات لاری زگا چے وہ گورے زیاده خزه جرنالیزم برخه تا پا ده نرازی وای چه یار از ریپورتینگ نشکه ولی پا ماشی ننه هیزیتیشن ده، یعنی ایواخ پراونه از مخ پورانده نشه بوتلی یا پا ایوان موضوع بانده زباس دمل منو سرا نشه که ولی نو ده ایلت سکه دلیشی. نو بل تپوز با دازه نوکم چه ده جمیله خور چه کلا تو مطلب ایواخ پراونه که وی کنه نو سه خپل خود دوست دا ایجوکیشن نه مخصوص وی کنه
صحیح.
نو بل تاسو بعد از نو کوم چې د خزه ولې تعداد د جرنالیزم په برخه کې کم دی، آیا خزه په خپل نه غواړي که صبر علت کې دني شي؟ نو کبلاره وای نه زبر ډیر تشکر وکړم.
ډیر مننه بابر افتخار، ساسو د پښتنو جواب بخپل جمیله بیبي درکینو غوګوس اونی سه تاسو خبرونه تا ورسو جمیله جانې تاسو پښتنه ووري دی دوی وی چې خزه په د جرنالیزم یا صحافت په بخش کې څومره مشکلات لري، بیا دوی وی چې تاسو ته داسې کله سم احساس شو یا زړه نازړه وی کله په ژوند کې، او بل دا چې په جرنالیزم کې یا صحافت کې ولې د ښځو شمیر کم دی؟
بابر افتخار نومې د اورور سکتو.
بالکل
بابر افتخار اورور، اول سلام ته مننه ژوندې اوسي. اصلا د صدا کې وګورو د خصوصا په زه غواړم د افغاني ټولنې په باره کې په مجموع کې خبرې وکړم چې په افغانستان کې ښځې څومره مشکلات دي په دغه فیلډ کې یا په هره برخه کې. هغه که د ژورنالیزم برخه ده، هغه بله برخه کې کار ده، په مجموع کې په هره برخه کې په افغاني ټولنه کې چې ښځه کار ته راوځي او کار کوي، نو هغه به ډېر د اغزیو لاره باندې تیریږي. زه په خپله یعنې کې داسې دا لاره خو ما ډېره لنډه تشریح کړې چې ما د 12 کلونو شروع کړې ده او زه اوس یم د 34 کلو. نو تاسو حساب کوئ تقریبا 13 کاله کېږي چې ما به کار کړی. نو مننه. نو تاسو فکر وکړئ دا څنګه چې داسې ما وویل چې 12 کاله او 34 کاله، نو دا داسې نه دي تېر شوي چې داسې یعنې ما تېر کړي دي، ما زغملي دي، ما مشکلات لیدلې دي. زه ډېر په اغزیو باندې ختلې، ما ډېرې لارو کې مثلا ډیر پړانګا نو ډیر 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 شیان مخې ته راغلي دي، مګر ما یا خدا د سیم مبارزه مې ورسره کړې ده، یا مې نه بيخي اصلا پام مې نه دا ورته کړی. یعنی دا نه ده چې مشکلات نه و دي ما په مخه کې، مشکلات د ښځو لپاره په هر برخه کې به هدا ډیر زیات دي. د ژورنالیزم په برخه کې چې دا د دې لپاره ډېر دي، اکثره خلک ژورنالیزم ته ځکه زړه نه ښه کوي چې ژورنالیزم فیلډ چې دا عیناً موږ به چې کله زه په ازادي راډیو کې وم چې یو راپور پسې به یو ځای ته لاړم، مثلا یا به انتحاري وسوله یا به انفجار وسي یا به بم وار شي بچو، نو هلته به چې لاړم بیا به موږ ته دغه پولیس اردو دی خلکو به موږ ته ویل چې د موږ او د تاسې وظیفه یوه ده، موږ هم منډې وهو تاسې هم منډې وهئ. نو دا داسې یو رشته ده چې دی کې چې دی کې به ته غرونو ته ځي، دی کې به ته په هر رقم خلکو سره مخامخ کېږي، دی کې به ته په ورځ کې یعنې په سلو په زرو پنځوس او هر رقم خلکو سره مخامخ کېږي او ګوري به او د دوی خبرې به اوري، د دوی هر رقم مشکلات به اوري او زغمې به یې. نو دا سخت فیلډ د ښځې لپاره هم سخت هم اسانه ده. که یوه ښځه یعنی ذکر کوم چې دونه جرأت وکړي او راوځي میدان ته، به دونه ورته سخت نه دی. مشکلات په هر برخه کې شته، خو ژورنالیزم کې چې دي مشکلات لږ سره نسبت نورو برخو ته ډېر دي.
نو بیا آیا دغه وجه ده چې خزه بیا غاړه نګ دي چې دوی دا مشکلات تیر کی؟ مشکلات خو په هر برخه کې کېدی شي، خو آیا ډېره سختي ده بیا هغه ته دوی غاړه نګ دي؟ نو دغه وجه ده چې ژورنالیزم ته مخ نه کوي، تاسو څه فکر کوئ؟
مشکلات هم دغه دي په افغانستان کې. ګورې زه اکثره وخت خپلې تجربې ځینې تاسو شریکې کړم. په افغانستان کې موږ متاسفانه ځینې ادارو کې داسې خلک درلودل چې هغه یعنی بیخي د یو اجدار حیثیت درلود، خصوصا د یوې ښځې لپاره. نو هغه د هغې هلته د ښځو تاک زه په خپله داسې حوالاتو سره مخامخ شوې یم. مثلا اکثره وخت به داسې حوالات راباندې راغلي چې زه به یو راپور پسې یو ځای ته تلم، ما به دا جرات نه کوم چې د یوې ښځې یوې نجلۍ یوې افغانې پیغلې چې زه هغه ځای ته تنه لاړه سم، نو ما به یا به مې خپل کمرامین ځان سره بو، یا به مې ډریور که به بل څوک نه و، ډریور ته به مې ویلې چې راځه نو ته راسره که سره سره لاړ شو دننه دفتر ته. ځکه هلته دغه مشکلات کېدی سي، دغه مشکلات یعنی یا ما یا مثلا یوې بلې خور یا یوې بلې ښځې له خولې چېرته وتلې کیسې کړي، دغه کورنۍ دغه میندې پلرونه ورونه دا مشران چې دا خبرې اوري بیا اکثره خلک زړه نه ښه کوي.
ستاسو په کور کې چې تاسو کله دا وې چې صحافت کوم یا دې شوبې ته مخه کوم، څوک داسې و چې د دې مخالفت یې کو چې نه مه کوه یا دا سخت کار دی یا خطرناک کار دی؟
نه نه، زه په دې برخه کې خپل مشر ماما انور وفا سمندر نومیږي، هغه دغه د کار تجربه تقریبا ما د سن برابر ده، هغه ډیر پخوانی ژورنالیست ده. نو زه له هغه نه ډیره زیاته منندوی یم. دا هماغه د ما ماما و چې ما پلار نه وم مخکې تاسو ویلې، زه همیشه له هغه نه ډیره منندوی یم. یو ډیر ښه ملګری دی، ما له سیوای کړی ده، همیشه یې راته روحیه راکړی ده، همیشه یې راته جرات راکړی ده، همیشه یعنی زه افتخار کوم په دغسې کاش کې په هر پښتانه کورنۍ کې دغسې یو هر څوک دغسې یو ورور پلار یا مور دغسې یو څوک دشته هرې ښځې د هرې افغانې په څنګ کې ته ودرېږي. نو زه فکر نه کوم چې هېڅ ښځه دې شاته پاتې شي. نو د ما تر شا ډېر غټه ډاډګیرنه وه، هغه مې ماما و. مور خو مې اگر چې بېچاره دونه دغه نه وه، دې مسایلو کې دونه فکرې نه رسېده، مګر ماما مې و چې ما ته یې ډېر زیاته روحیه راکوله، ډېر جرات یې راکوه. نو هغه به همیشه ما زه تشویقولم، ویلې به چې دا دې خوښېږي بس راځه بچی. نو ما لکه هغه یو ماشوم چې نه وای پلار باندې راګي او مور پلار یې لاره ورته نیسي او له لاسه یې نیسي، زه دغه سې دغه کړې مې دا ټول د تشویق نتیجه وه چې زه دونه لاړم.
ډېره ښه خبره ده. اوریدونکو، تاسو سروې خبرونې ته غوږ یې، یو لنډه د ماخلو دا خبرونه لا ختم نه ده. د پروګرام په وروستۍ برخه کې د میلمنې سره نورې خبرې کوو.
د مشال رادیو خبرونې د سهار له نهو د مازیګر تر شپږو پر دغو سپو اوریدای شي. میډیم ویوز 620، پر شارټ ویوز 2113، 15315 او 15250 کیلو هرتز. انټرنټ ته لاسرسی لرئ نو په مشال ټکی کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او ثبت شوې بڼه موجود دي.
تاسو د مشال ریډیو سروې خبرونه ته غوږ یاست. سروې خبرونه ته یو ځل بیا خراغلاس ملیحه امیر ساده ما د دې پروګرام قربانه ما سره د سویډن نه جمیله ظریف میلمنه ده چې یو خبریاله ده او د مختلفو رادیوګانو سره کار کړی دی. جمیله بیبي، تاسو سره خبرې جاری ساتو، یو اوریدونکي ټلیفون کړی دی، هغه ته وار ورکو چې څه پوښتنه لري. سلامونه. سلامونه.
سلام علیکم. سلام علیکم فرناز خان وزیر بنو خبریان پلای من ده یا بکخل بنو نه
وعلیکم السلام فرناز خان وزیر رورا، ډیره ډیره مننه چې تاسو په پروګرام کې حصہ اخیستی ده. څه تپوس لري تاسو؟
خبریال کوم کوم علاقے تطلل کوم کوم اوس پکم را بیچ کے دا چکما دا کیمی پریس کلب دے دا ممبرشپ چیرتا دے دا پختنا ملیا میرزا دا دے خپل پسی باندنا جنیر نہ دا پختنا
ډیر مننه ډیر مننه فرناز خان وزیر رو رچتا سو ته پوسو کو ورزو جمیله بی بی تا جی جمیله جان دوی وی چی سومره وخت تاسو شوه دے د جرنالیزم یا د صحافت او بیا دوی وی چی کوم کوم سیمو کې تاسو خبریالی کړی دا او څه قسمه خبریالی لکه دوی وی چی تاسو بیٹ سو د جرنالیزم لغت کې چورته وی کنه لکه کوم موضوعګانو باندې تاسو رپورټینګ کړی دی جی
ها سلامونه ونی کې له ضرورت تم مخ مخ کې وو ویل کې د دې باندې او د لچ ما دولس کلنې نه کار شروع کړی او څلور ډیر سو کلو یې منو تقریبا د حساب کې چې نه وستو کلو ما په افغانستان کې چې بدل تر اصل منو غنه نه وست کلنې پورې ما کار کړی او مختلف رسنې کې د ما مثلا ازادي رادیو کې چې الته سیاسي راپورونه باندې ما کار کاو پولیټیکل او صرف کابل کې مې کار کاو بس کله کله به یو نیم راپور یو شی برابر ده یا به ضرورت کې د منګه د سفر د لاندو لاندو ولسوالې تم سفر کاو پکې نور لري نور ولایتونو ته نه تللی او نور په نور رسنې کې مې چې مثلا بیا په انټرنیټ کې چې الته مې به اجتماعي خبرونه وایي و خبرونه مې مخکې بوله الته بیا امي راپور باندې کار کاو سیاسي راپورونه باندې امي اجتماعي خبرونه و هغه کې مې کار کاو او صرف یو خبره چې ما نه مخکې رسواغه مې دا و چې ما خو ویل چې ما ژورنالیزم اقتصاد لوستې په پنتون کې ما د ژورنالیزم په برخه کې مې بیا کورسونه ډیر اخیستل او هغه په خپل د بی بی سی رادیو له خوا نه مو د ټیر انټرنیشنل انجوګانو د سترونو له خوا نه ځینې کورسونه برابرې تللې یوه میاشت دوه میاشتې لپاره نو کورسونه مې ډیر زیات اخیستل
او هغه بیا ټریننګونه هم ورکې کنه مختلف تربیتونه تربیتي پروګرامونه
بالکل بالکل او هغه ټریننګونه مې مخېستې ورکشاپونه کورسونه مې اخېستې او بس
نو جمیلا جان تاسو بیا خبره کوله خو بیا پکې په منځ کې پاتې شو تاسو چې تاسو کله سویډن ته راغله بیا ضروری نه ده چې تاسو په شوبه کې تاسو کار ملاو شي نو څنګه تاسو په یو بل وطن کې نوې ژوند پیل کړ څومره سخت والتي او کوشش مو وکړ د په خبريالي کې د کار پیدا کول او کنه هغه کوشش تاسو کامیاب نه شو نو تاسو نورو سیزونو ته مخه وکړه
ما ترې شي هغه ورځ را پیادې یا خپل اول ورځ چې د سویډن ته راغلی و منو اوس من طبیعت خرابېږي زه چې سویډن ته نوی راغلم منو کېدې چې هر هغه څوک چې خپل وطن نه نوی راځي دغه دغه سی ولک دغه سی ډپریشن سره مخامخ کېږي چې زما دغه سی ول سره مخامخ سومه نو چې سویډن ته راغلم منو ټول نه راته نوی و خلک راته نوی و هر څه نوی و نو باور وکړئ چې زه تقریبا دوه درې میاشتې لپاره خو بيخي د سیوم لکه ویدا ځان مې د سی رقم زندان کیس اوس کو زه که د ژورنالیزم فیلډ څه د ډیر آزاد فیلډ لري خو ته منډه وها کار کوا ټول ورځ خلکو سره بیرونه په کوڅه کې په دفتر کې کور کې سړی نه لې یو ځای کې نه کینی دلته چې راغلم نو تقریبا یو دوه درې میاسو لپاره به شي ډیر شاک کوم دا چې شی وسو بیا درې میاسو نو وروسته مې کورس شروع کړ د زبي کورسونه دلته قانون دا د فقاهت باندې تاسو یې کې چې اول به د زبي کورسونه وایي بیا به د زه به کورس مچ شروع کړم تقریبا یو کال کې ما غو کورسونه یو څه خلاص کړم هغه ختم سو ورسره مې د سی زکه چې ال تمام کوم مکتب کې ما دا اوس ویلې ام دا د زه به کورس مې ویلې ال تمام استادانو دي خلکو چې ما ډاکومنټ یو کتل او د ما اسناد یو کتل غوې راته ویلې چې تا خو کار ډیر کړای دا د کولای شي چې دلته کار وکې ما ویلې زه خو غواړم په خپل رشته کې دلته کار وکم ژورنالیزم کې نو بیا متاسفانه دلته خو هغه سند لکه څنګه چې ته غواړې مخکې مې ویلې مثلا یو ډاکټر چې دلته راسي هغه یو وخت ضرورت لري د اقل یو کال دوه کال به نور هم دلته غدي دوی هغه قوانين نه د اقل قانون نه قوانين بیلولي هغه به پوره کوي تر څو پوره دلته ډاکټر سی که ژورنالیزم یې هم دغه سي نو زه اوس نن چې دا ځین رادیوګانو ته چې دي چې هغه د سویډن خپل ملي رادیوګانې دي او ځینې پکې شخصي دغه ته مې اسناد ورکړي دي مګر هغه ځینې قانوني مراحل لري چې هغه باید خلاص شي به څلغه نه ځکولای سم چې په رادیو کې کار وکړم نو د دې لپاره چې زه بیکاره پاتې نه سم واغه د پریشان چې هغه نه وی راغلی او ما هغه اول وختونو کې هغه حالت سره چې زما مخامخ مې ډیر ضرورت په مکتب کې کار پیدا وسو اوس نو دا د سیو کار د لکه د استاد اسیسټانټ غوندي اما
لکه مکتب کې کار کوم ما شومان سره ول نه تر دریم صنف پورې شاګردان دي او خزه پکې خوشاله مې نه تر غي پورې چې ما ته کار پیدا کیږي په خپل رشتہ کې مې غي پورې وځدې کې مصروف یم او سره په څنګه کې
تاسو سه شخصي کاروبار
او شخصي فقط یو ورکه بزنس شروع کړی دا نو د سی او ګورو چې کوم ځای ته غرسېږي
صحیح ډیر ښه نو تاسو وایي چې خواري او زیار وکوي نو یو ځای ته برسېږي او تاسو وایي چې هغه چې تاسو غوښتل تاسو ته ملاو نشو خو بیا هم نو اوس تاسو څنګه ژوند کې خوشاله یې لکه که تاسو خپل ژوند ته شاته وګورئ اوسنۍ حالت وګورئ نو په افغانستان کې تاسو کار او ژوند خو کو نه اوس په یو پردي هواد کې تاسو سیګه
مریا جانې موږ دا څه خبره ده چې موږ په پښتو کې او ټاپ ورته وایي کشیر ورته وایي جیش ورته وایي یو دغه لرو وایي چې غټي پسې وایي په لاس بدر چې چا ویل چې دریا په ګوهر نشته هر کار ته چې تو غواړي هر کار ته چې انسان لا وتړي او هر کار چې د انسان ورته کلک اراده ولري هیڅ څه کار په دنیا کې نشته چې هغه د انسان ونه سي کړی نو زه خوشاله یم په سني کار کې مې او ژوند کې مې او هو ناراضي ما مګر ژورنالیزم نه پرېدم او ژورنالیزم ته به مخکې ویلی چې اسناد مې دوی ته ورکړی دي او غواړم چې خپل رشته کې کار وکړم او پاتې شو د دې ځای د افغانستان د کار فرق هغه خو د سده چې خپل وطن کې کار کول په پردي وطن کې کار کول ډېر مزګه واسمه فرق لري څنګه چې په خپل وطن کې آزاد یې سره لدې چې په اروپا کې مثلا دی او ماجر لپاره دی او افغان د هر وطن سي دی او بل تابعیت لرونکي لپاره ډېر امکانات دي مثلا هغه امکانات چې دوی لپاره د خپل د سویډنیانو لپاره دي د منګل لپاره هم دی هغه ډوډۍ چې دوی خوري منګي خوري هغه مکتب ته چې دوی ماشومان دي منګه ماشومان هم دي مګر بیا هم انسان د سيزان آزاد نه احساسي د څه ته فکر کوي چې لکه بل چې انسان در باندې دا نو زه په افغانستان کې کوم از ډېر آزاد مزان احساس او ډېر په خپل شته کې ډېر زیاته خوشاله وم خو بیا هم ځینې وخت سره مجبوري کې یاد د خپل د ژوند لپاره یاد خپل د ملګري لپاره دی او چا لپاره به قرباني ورکړي او خپل لر سبب لري
صحیح صحیح
نو بالکل
جميله جانې تاسو په فیسبوک بلها پیغامونه پرې خې دي او ریدونکو نو ډېر مننه او ریدونکو د تاسو نه چې تاسو په فیسبوک باندې میسجونه پرې خید جميله جانې بس په خبرونه کې به هیڅ کم وخت پاتې شو یو په اخر کې به تاسو کوم چې ټول اوریدونکو ته پتیره پښتنو خويندو ته بس تاسو سره پیغام وي
ټول اوریدونکو ته ټول پښتنو دي کده هر قوم دي په ټول افغانانو ته په مجموع کې ټول پښتنو ته ټول هغه کبلر کې دي بر کې دي پېښور کې دي افغانستان کې دي ټول نه غوښتنه ده چې په خپل خويندو باندې تعلیم وکړي نارینه او نه البته غوښتنه ده چې په خپل خويندو لورګانو باندې تعلیم وکړي او د ژورنالیزم فیلډ ډیر ښایسته فیلډ ده ډیر ښایسته رشته ده دوی د راسي د رشتې ته او کغوړې مثلا ډیر خپل خلکو سره اوسي ډیر خپل خلکو ته کومک وکړي نو دا یې بهترین لاره ده چې راسي ژورنالیزم ته
او به هغه پښتنې خويندې چې هغه دغه شوق لري او دغه شوبې ته راتګ ته زړه نازړ دی ته بس تاسو سره مشوره یې
اخوی ته مې مشوره ده ته چې زړه نظر کېږي دینه هر هغه څوک چې ډیر شتي سره لګم ډیر شوق لري هغه شوق خپل ډیر کې او کورنۍ نه میل ده چې دوی سره په دې برخه کې مرسته وکړي او که چې دوی په خپل باندې انسان په خپل شاک څوک هر انسان چې هغه شوق یې او غوښتنه یې لزړه نه وي نو اتمن هغه خپل هدف ته رسیږي هر خور یا هر په پښتنه چې دغه د ايش لري چې ژورنالیزم برخه کې کار وکړي د ما ورته مشوره ده چې چا نه دی په هیڅ شي نه دی نه ډاریږي او بس ادامه دی ورکړي خپلې لارې ته او که ډېرې نو ان شاء الله ډېر ډېر ولوړ ولوړ دغه ته ورسیږي او زور ته هیله مې امدا ته چې دوی خپل ارمانونو ته ورسیږي کوم چې دوی په جوړونو کې لري
ډېر ښه ډېر ښه آیا تاسو خپل دغه ارمان چې دی هغه به جاری ساتي هغه خواهش او ارزو چې تاسو ماشوموالی نه لرله په
جرنالیزم بالکل ما دا مې ارمان چې زه دا ارمان به مې یعنی دا ترڅو ځوندې مې دا ارمان به یې را سره او زه خپل کار پرته کوم ما د خپل د هیلو پوره کولو لپاره ډیر بڑکټوب نه مې ورته کار ویلې دا کار مې ورته کړې دا الله هم ورته کار کوم او سم روانه ما اسناد ته مې فقط پته مې ان شاء الله چې نه غواړم چې د خپل فیلډ پرې د امریکا په سویډن کې کبیر ته افغانستان ته لاړ سم او که هر ځای کې نه غواړم چې خپل فیلډ کې کار وکړم خپل رشته کې
ډیر مننه ډیر مننه جميله جانې تاسو سره خبرو ډیر خوند کو کور مو ودان
تبصری، شننی، خبرونا، ریپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا بپانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوریدلے اولیدلے شن موسیقی